اخونزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوي دي.
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د ښځو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخیستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان واوسو چې ښځې نور په رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر همچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او آزادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د اتمې نیټې پلان جمنو ټاکنو کې ملي اسمبلی ته بریالي شوي، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یوه ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شوو غړو یې له ترسره شوو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول شوي لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی و، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بې واکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډېرو ستونزو سره مخ وي.
استابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وسی، نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړې، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړې چې دا یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس را وستل او هغه څوک دلی څوک دوری، بس یو هپ اینڈ ډیزرټ دی. دوی هم سر نه پخلاسي چې څوک دا کتل وی چې د دوی دا تجربه څو کال چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی درې سو شپږ دیرش غړي لري چې د 216 شپږ څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې، پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ورستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي او د بندو دروازو شاته د دې غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل او د شوزو او بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې لپاره مخ کې د یو شمیر وادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او شوزو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخ کې هم ویل دي چې د شوزو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبري کوو چې ک د شوزو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولی طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خپرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشر د ګیانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګیانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامداره سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنۍ او ښوونځي او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خدا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شو او جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون و نه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپای ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوښي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذ ټاکل او د شوزو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپلو ملمنو سره به خبرې پیلوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 00200220212401 او تاسو پر واتس اپ هم لمر سره خبرې کولای سي. د واتس اپ شميره د 00420023008111. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغ لاس وایم او مننه چې تاسو وخت وایسته چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسف سي. اغلی غفاری، اول پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مویستلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د شوزو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې یو شمیر هیوادونو نو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشري وضعیت یاد سوې دي، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د شوزو پر وړاندې ګواکې خندونه رامنځته کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د شوزو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونی ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو ملمنو ته. ګوري د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه هداقل اوس افغان ولسته، بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي، د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ د ډاکټر صاحب د نجیب له دورې نه نیولی ده هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو ترمنځ ناستی، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناسته په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2006 کال کې، بیا غنه ورسته د اوسنۍ رواني ناستې او پاستي، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې هم د اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنی چې رواني دي، د ښځو په وړاندې تعویزونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو طبقاتو سره طبیعي دی چې دغسې غونډې، بالخصوص هغه غونډې چې د بندو دروازو شاته کیږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه یې که پاتې وي هغه بوس کیږي. بالخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او دا غنه غوښتي چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغه سي غونډې او ناستي او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپل سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی او چیرې تمه د مثبت هغه تېنه کیدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کیږي، بالخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بالخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او د هغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بالخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناس ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شان دا وای. دلته بیا ځلې یو بل یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بس چې راځي، دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کیږي او هغوی ته امکانات ورکول کیږي لکه تیر شل کلن دور. خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې زوریدلی دي او کړیدلی، د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږیږي، هغوی باید دغه ناسو نه خبر واوسیږي، ځکه چې اصل موږ ته لانجه له هماغه کلیو بانډو نه جوړ دی او هماغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کیږي دغه ناستې زه هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
شه مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف، زه تاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو واوریدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی سي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکښې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی سي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. مله جان تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ وسات سلامت اوسي او دغه د باراني ورځ ټول افغانان کسان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تېره کړي. نو ډېره خوشحاله یو چې ډېره موده پاس مونږ دا سوره ځکه موږ دې واور باران غيو شاید یاست چې خبرونه په کابل کې روان دي او واوره خو بیا د ډیره موده پس موږ ډیره خوشحالي ورځو چې دا باران واور نه بیا خوشحالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا خزه متزلزلي خو پاسه په دلیل اوس تاسو ته به جواب ورکړم. اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دغه بالکل یو نتیجه نه ده چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناست نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و. او بله خبره چې فلحال زموږ امنیت برابر ده، یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه موږ نه لرو. دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپل باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي. شاداکل ها کسان چې په دغه کابل کې په دغه ولایتونه کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره د مقابل دي، دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل دغه خپل طالبان سره حل او فصل کړي تر څو چې موږ خپل منځ کې مشکلات د ستونزو حل او فصل وکړو. جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فصل وکړي. نو خبره چې موږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو، په دغه 30 نفوس کې موږ شل میلیون نفوس دغه د خزینه دي. نو دغه موږ ته ډیره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو، ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند، مکتبونه بند. اوس فلحال موږ ډېر اساسي او ضروري خبره چې شیده چې د جنکیانو تحصیل او ډېره مهمه ده. داسې فکر مه کوئ چې دغه د جنکیانو تحصیل بنده، آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته؟ بالکل نشته، ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او اره مسلکی کسان چې درس ورکول هغه نن په خپل کورو کې دی. البته امام مطلب ده د خزنه هدف ده، نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دغه د مختص چې د خزنه کیانو مکتب فعال ده باندې هم د الکان چې د مکتب هم شروع دي، اما داسې چې باید مطلق د الکان هم به سوال دي. یعنی زما هدف ده چې راتلونکي موږ د لوی په بحران کې موږ به مقابل شو. اصلي اساسي خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبې او د تعلیم اثر کې باید دی تلاش توجه باید وکړي. اوس کانفرنس دوه شو، موږ د دغه 2.5 کال نه دې طرف ته د خزو حقونه غواړو، د خزو تعلیم، د خزو مجلسونه، مکتبونه، پانتونه، یعنی ملل متحد اصلا زنه ته یم چې دوی مخامخ څه خبرې کوي او د دې پاتې شاته خبرې دي. نو دوی باید خپل هدف باید متوازی کی. او بل خبره چې په دا موضوعات نه کیږي چې تاسو ښه کسان چې د بهر اوس د افغانستان افغانان وتلی دي په دغه کانفرنس دوه کې ښه کسان ته اشتراک وکړي، ولې هغوی په کومه مشکلاتو ستونزې کې دي نن افغانستان لیدل چې نن په افغانستان کې د ښځې او یوازې ښځې نه نارینه یا ښځه په څه مشکلاتو ستونزې کې دي مقابل دي. نن زموږ وطن کې بحران زیات شوی دی. د انسان یعنی اهمیت شته، فردي اهمیت موږ نه لرو. خپل حاله فردي اهمیت مو څه شی ده؟ فردي اهمیت مو دا ده چې دوی اقتصادي لحاظ نه فعال دي. یو نفر چې خپل کورنۍ یا شوې باتره کې خدای فردي اهمیت فعال ده، ځکه چې هغه ته ډوډۍ یا شوې باته برابر نه کېده بس کوي. یعنی موږ دغه مشکلات دغه کسان چې په خارج نه راځي په دغه کنفرانس کې دوی اشتراک کوي، آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وای شي؟ دوی چې مشکلات لري هغوی د هدف لري چې دوی په قدرت راشي. موږ هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمایندګي وکړي او د موږ بیا د افغانانو د ښځو نماینده ځان وټاکي. بل هدف دا چې موږ نن سبا په افغانستان کې چې دغه ستونزې مشکلاتونه د ښځو بخش کې موږ لرو، یا داسې نه وایي چې طالبان ډېره مشکل ټول منفي پوینټونه لري. طالبان ډېره مثبت پوینټونه لري. فکر وکړئ، مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو، فحشا د منځه لاړ، د ټولو د هر یو واسطه او سبازي د منځه لاړ. پخوا ډېره حکومت کې واسطه هم داسې دوام لرله، مشکلاتونه ستونزې ډېره زیاته وه. او بل خبر تاسو کوم چې دغه نن چې وایي چې د ښځو حقونه نیول شوی ده، هیره حکومت کې هغه ښځې چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قره او قصباتو کې اوسېده، هغوی حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و، او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوخت وو او نن هم دی. نو موږ به څه وکړو؟ د طالبان نه زما هیله دا ده چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه. نو زمونږ هیله دا ده چې دوی باید توجه ډیره زیات ولري د پچی په موضوع کې، د تعلیم په موضوع. موږ افغانستان چې تعلیم ونه کی، موږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لحاظ نه. آینده کې موږ به ټول مملکتونو ته باید موږ به احتیاج وو، هم ډاکټر ته به موږ احتیاج وو، هم انجینیر ته به احتیاج وو، موږ هم معلم ته به احتیاج وو. نو ما هیله دا ده چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي. دا موږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوی شي نه نور کسان، فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلوی شي بس خلاص.
شه ډیره مننه اغلی یوسف زی زبرت تاسو تر اعظم دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم مننه چې تاسو وخت وېستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسی کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډه باید په افغانستان کې د نن جوړې سي. ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې د پیشنهاد څومره عملی کېدای شي؟ آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غوندو کې ګډون وکړي؟ فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د نن هتا جوړ شي، دوی به شذې پریږدي چې په دغه غوندو کې ورسره کښینی د دوی سره خپل حق مخامخ ځنی وغواړي؟ په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوي ول، نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې له ښځو سره کښینی؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته منال جانې او ستاسو ټول همکارانو ته، درانو مېلمنو دوی ته، او هیله لرم په دغه یخ هوا ټول روغ جوړ اوسي. ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه او ډېره موده کېږي چې زه هم په دې بحث کې نه وم. ډېر بحثونه اوسو، ډېره موده کېږي اوس په بحث کې، ما ډېر خوشحاله یم. زما په نظر اصلا دا امکان نه لري، ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دي ورکړي. نو څنګه کېږي په داسې غونډې چې واخلي او واخیستل سي په افغانستان کې یا په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبان اجازه واوسي؟ ما مخکې په څو خپل مرکه کې هم دا خبره کړې وو افغانستان سمه ده افغان خپل افغان خزی انجونو او معفو امدار افغان نارینه کولی سی حال که هغه پا دغه صورت چی یو دلتا خونده عمومی خونده و نیسی او دوی افغان خزی تا بلن ورکی چی دا اصلا امکان نلدی دا کل چی پا بحال پا خونده اخسیل که دوی تا اجازه نورکی و دوی خپل گرون نکوی چی والی دا افغان خزی آتا گرون کریده ایس کل دا امکانم نلدی او دا بل سونده غط داری چی که طالبان چې وای د نورو هیوادونو حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شان چې زموږ په هیواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي که دوی حق نه لري نو تاسو څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت میاشت تاسو ته د بهرني هیوادونو مخصوصا د امریکا لخوا دوی ته مرستې کېږي هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو د دوی په فدی دې تارتیا لري مګر هغه کوم خبرې هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د غوی د راتلونکي د اندې لپاره اخته کیږي چې دوی راتلونکي خسي او دوی نو غواړي چې دغه سی باس دوی ګډون وکړي او دوی باس ومني او دا باسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخلي دوی د خزو د انجونو لپاره چې دوی حق ورکل کی ورکل شي دا تقریبا لسم غونډه ده څو غونډې دي چې په ډېر هیوادونو اخیستل کیږي چې د افغان میرمن ښځې او انجونو حقونه ورکړل شي مګر تر اوسه دوه نیم کال کېږي یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا مبتدا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي دوی خپل ځان څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د انجونو ښځه اخلي او دا غونډه کله چې د پردو په شا اخیستل کیږي او د افغان ښځې خبر نه دي رفرزی صاحب وایي چې د هغه ډېر د باندې کلي ښځې ته خبر نه وي چې دا غونډه د دوی د حقونو لپاره اخیستل کیږي هغه ښځې چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دې حکومت لاندې د شکنجو او د ډېر ظلم او قیدونو د دې سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کیږي هغه په پټه پردې شاته نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرې دي مونږ خبرې دي چې داسې غونډه اخیستل کیږي چې دې هدف څه دی وخت کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خبر راتلونکي د خپل د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کیږي نو دا غونډې څه ګټه لري نو مونږ ډېره غونډه واخیستل شوه او جلسې کانفرنس کاندای شو مګر مونږ تر اوسه هیڅ یو د دوی ګټه وانخې او ونیدل او مونږ خبر نه یو که دا بدونه غونډونه واخیستل شو نو څه فایده په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د انجونو حق ورکړ دا طالبان هیڅ یو حق ورنه کړ
ډېره مننه
پورې تر اوسه همداسې پاند ده
مننه صافی صاحب زبیرته تاسو ته راځم اغلی غفاری تاسو څخه به بل پښتنه وکم کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د شوزو او جنو وضعیت ته باید پام وسی په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل سي د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقونو له موضوع څخه باید سوء استفاده ونسی او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقونو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقونو د سرغړونو ته پام وکړي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو دوی موږ ته لاندې په تبصره کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلی سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دې هم روان وي او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کیږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي
ګورم لاله ګرانی خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبيعي یا غده عمومي یو بد عادت او خاصیت دی، یو دا چې هغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطۍ او ناکامۍ باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو، بیا دا غنه خواته کچېری په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او ته بهانه جوړو. یو خدا زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی، یعنی سهلنګاري، ځان له مسؤلیت خلاصول. دوم بحث دا دی چې اسرائیل کې یا فلسطین کې چې څه روان دي هغه هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې افغانستان کې روان ناخوالې، افغانستان کې د بشر د حقونو ابیوز ته یا د ښځو د حقونو ابیوز ته سړی هغه جواز ورکړي، او یا دا چې دې ته سړی غږ پورته نکړي. اسرائیل لانجه، اسرائیل جګړه یا ناخوالې همغسې یو ناخواله ده، همغسې یو جګړه ده، یا چې په اوکراین کې روان دی همغسې یو څه دی څه چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو. دا د نورو هغو ډلو ټپلو ترمنځ سیاسي نامریو یو لوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی او تیر کړی دی. نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نه شي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان دي. ولې د افغانان، د مسلمانان، د محترم ولس، د افغانستان وضعیت له عربستان سره، له ترکیې سره، له بنګلادیش سره، له نورو ټولو هغو لویو هیوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرتله کوي. په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي، ولې افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وتپلې، او همدغه ولس درګرد ورته یو او په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولې همغه هیواد نه نزده کوي؟ دا وضعیت ولې غلطه نه پرده لکی؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوې ورځو کې شروع شوه، او دا طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لومړنۍ دورې نه نیولی، هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه یې ویسته. زه د یو افغان مېرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نوه مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیا پریکم؟ دغه تیر واضح هغه دی، او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږت خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بېعقلي، او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ نه.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هغو خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه نیم کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولې، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بنټ په راپور کې راغلی ده. آغلی یوسف زیستاس څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې اوس وخت د دې رارسېدلی دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاسو پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه باندې، یا چې پخوانی ټویټر دی، له ټولو غوښتنه کړې ده چې د امریکا له بهرنۍ چارو وزارت سره دې په هغو هڅو کې ورګډ سي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکیلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د سې شنبې په ورځ هغې غونډې په تړاو دي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه سوې وه. ستاسی څخه زما پوښتنه دغه ده چې الهام ورکوونکی څه معنی لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي؟ څه کېدلی سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې چې ویلي دي چې د ونډو له ګډونوالو څخه یې غوښتنه کړې ده او دوی یې ستایلی دي او مننه یې ورڅخه کړې ده او دوی یې الهام ورکوونکي بللي دي. آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې ښځې د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسي کولای، نجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسي تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیات کړي دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې رښتیا هم افغان ښځې الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلی سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیک توګه پر دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي؟
مننه ملای جانې، زه تر دغه دوه نیم کاله دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت ته وروسته دوی سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمنه چې سکتور خصوصي کې کار کوي، دوی ته کوم ممانعت ایجاد شوی نه دي. دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړې ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم ممانعت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوزونه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکلات د ستونزه جوړ کړې ده. خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې موږ کومک او خو دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه فرض مثال ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفک شوي دي او بیکاره شوي دي، اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي. خو د دوی سره داسې خاص دسترمه نه شته چې حداقل دوی خپل کار بار ته شروع کړي. نو دغه جامع جهاني د امریکا دا خبرې کوي چې موږ اقتصادي د ښځو اقتصاد موږ د اقتصادي هغې نه موږ دوی ته کومکونه رسوو، یا دا زه فکر نه کوم، ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی حداقل تر څو چې وینم د دوی کومکونه د دوه نیم زره ډالر نه تر دغه د پنځه زره لاندې چې درې زره یا درې زره پنځه سوه ډالر یو نفر کوی نه شي، داسې یو لویه سرمایه ځان ته، یو لویه خو نه کېږي اتن نه کېږي، یعنی داسې متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکی. یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطی بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور یعنی جولری یا د زرگری بخش کې هر چی کې دوی یا قالین بافی بخش کې دوی ته هم د کفایت نه کوي چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو رب جوړ کړي، یو سرمایه برابر کړي، یا د اقل یو څو کسان نور په کار سیختن کړي. او دغه د دوی برنامه چې دغه دوه نیم کالم دغه څه نامعلومه روانه ده او هیڅ تر اوسه معلوم نه ده چې چاته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کار بار آینده کړم چې پروژه نه وي، دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي، یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا د مصاحبو کې دا خبرې کوي چې موږ دغه کار وکړو یا داسې کوو دا پلان لرو، تر اوسه خو د دې تطبیق تر اوسه معلومه نه ده او نه ده شوی. او پاتې دوی پروژې، د دوی پروژې هم تر اوسه یو ښځه نشي کولای چې دوی د دوی پروژې نه استفاده وکړي. او اوس هم د دوی دغه د یو ان ډی پی یا فرض مثال نورو هیوادونه د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نارینه د پروژې لاسته راوړي او بیرته نارینه هغې نه د کار سیختن کوي او دغه دوی مصرف کوي او ښځه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې ښځو ته کومک کړي، اداکار مونږ دوه سوه مونږ څلور سوه پاسه مونږ ماسکې لرو، حتی دوه سوه ښځو ته دا پروژه ورته ونه رسېده، اداکار چې دوی ته دوه سوه موسسې ته چې دوی پروژه تطبیقوله
اداخل دی کوشش خدمت کومک کی او سم ار سو چې دغه ناینه خپل کسان یعنی خپل ناینه به تر کار سیختن کی او هغه لپاره کومک بشری هم کی هر څه کی او دی کومک چې د خپل لپاره کړی دا او د خود د خپل د سیاو په پیسې ورکړي چې اداخل په دغه دونیم کار د سم د قزار دی په سم د پریشان دی خپل د کورونا کرای په داواته د کسان چې خپل کور کې سرپرست هم لري داسې کسان دي چې د خپل د اته ډېر جنکیان دي چې واده شوي نه دي هغه خپل سرپرستي هم کوي لکه مور پلار وفات شوی زه ډېر کسان د خپله پېژنم نو هغوی بېچاره نن په خپل کور کې د اودس یو څه نفر سرپرست چې هغې ته یا شی باته برابر کړي نو مونږ ډېرو ته د دې بخشونو کې ډېرې مونږ ستونزې مشکلاتونه لرو چې دغه جامې جهاني چې هغه خبرې کوي تر اوسه هر هره واده چې دوی کړی ده تر اوسه سات نه ده رسولی دوی غواړي چې دا ښځه کومک وکړي ښځو لپاره تاییده ډېرې ښځې مونږ لرو چې شرکتونه خپله رهبریت د خپل شرکت لري داسې ښځې مې زه په پېژنمه چې خپله موسسې د خپل په نوم لري او دوی خو یو ولې جامې جهاني هغه کسان چې راځي کومک ته ولې دا کسان دا ښځو ته اولیت نه ورکوي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکوي دوی ته لپاره کار ورکوي نو دوی خپل هم نه کوي دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې د ستونزې مشکلاتونه سره دوی خپل هم ښځو لپاره ښځو ته جوړه کړی ده داسې نه دی
بلې
او بله خبره ده تاسو زه وکړم چې ډېره ښځه ده چې نن په خپل کورو کې بېچارهګان کار بار کوي حتی دوی دا جامې جهاني دوی ته داسې وعدې ورکوي چې مونږ تاسو آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدان کوو نه مارکیټونه شته نه اصل فقط وعدې ده دوهم داسې دغه اوله دوره نه چې دوی دوه نیم کاله مخکې نه چې دوی وعدې کوي چې داسې کوو داسې کوو تر ننه پورې نه چا ښځو لپاره کار کړی ده همدغه اوس دغه دی مخکې چې ما تاسو ته وویل چې سکتور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده ولې دغه دوی خپله پروژې د سکتور خصوصي ته تطبیق کوي ده خو دوی ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزه خو نه ده یو خبره دا ده چې یو مسله ده چې خلک په خپل افغانستان کې چې اوسېږي لکه موږ خپل چې شمدید وایو چې دغه خبره ده یعنی دوی کار هم کوي شي فابریکې هم کار کوي شي خپل کورو کې چې دغه ولري کار کوي شي یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډیر کسان غیابی خبره کوي هغه باید موږ تایید نکو ځکه چې اوس همدغه اوس ښځې راستن تو کې دی آنلاین کوي شي پخلی وکړي ترشي مربا جوړه کړي خیاطي وکړي یعنی په فابریکو کې کار وکړي زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته خو حداقل دوی حمایت مالي تصفت لري چې باید دوی حمایت شي نو حداقل دا یو خبر عملي خبر ده او یو اوایي خبر ده دوی همیشه د اوایي خبره ده فقط چې مونږ دغه کوو او دغه پلان لرو دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادیې اروپا نه کومه چیرته شو کوم ځای ته لا یو خبر تر اوسه هغې نه مستفید
بلې اغلی یوسف زه ستاسو هدف ته غوښتي چې یعنی هغه شذ چې متشابسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایع وي یا تجارت وي هغه ته ممانعت نسته خو هغه شذ چې په خوای لوستي وي او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه هدف دا دی چې لوستي شذ چې مسلکی کارونه کول هغه لډیر ستونزو سره مخامخ دي
بل هو هغه ډیر ستونزو سره مخامخ دي همدغه اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولت کې کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسساتو کې دې کار اوس هغه ډیر زیات چې بیکاره شوی دي هغه بیچاره د بیکار نه چې او کې خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې د قد طالبان طرف دوی ته اجازه ده چې دې کار وکړي چې د خپل یو شی وکړي چې د خپل مصرف پوره کړي یو شی بلاس راوړي نو زه دا وایم چې دوی هدا خپل کسان باید دوی شناسایي کړي چې کوم کسان دوی مسلک شوی دي کوم کسان یعنی د هاله د تخنیکی لازم د خال خلاقیت لري هغه ته باید دوی یو شی په نظر ورسی چې دوی لپاره د یو کار جوړ شي د یو کار د چې هم د سمغه لکه شل کاله مخه کسان دغه پروژې دوی واخصله او دا پروژې دوی خپل بیت په دوبای کې افات مثال ترکیه کې یا د قطر کې امریکا کې زاده کور نه واخصل دا خپل موږ افغانان او اوس دا پروژې راځي امریکا وا چې زموږ خزه کومکونه کوي، خو بیا هم د دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان نوتل دي او په بار مرکز دی، مونږ وایي چې مونږ ا کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې مونږ کومک کوو، دا ټول دروغ ده. فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي، یو دغه دوه نیم کال کې یو روپۍ افغان خزه ته یا د دښکلای نه ده. فانم چې کار کوي خطاب دې دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې، خپل په افغانستان کې، په دغه ولایتونو کې، په دغه مرکز کې، دغه ولسوالي، قرا او قصبات کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي.
مننه ډیره اغلی یوسف زی. او شای تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کې د لای او ټول شذ ترشی فروشانی او یا رستورانت والانه سې کې د لای شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي. ډاکټره باید ډاکټری وکړي، انجنیر باید د انجنیری حق ولري، او نور شذ هم دغه په خپل مسلکونو کې کار وکړي.
بدون د شک مال جان مون خو دا خبر د تاییدو ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو ا د اقل د 2 نه وایم دوی لپاره خو باید به ته دوی یو دولت ما مخک تاسو اوله کې د مارک کې تاسو ما وایل چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې بحران کې مقابل به ځکه چې مونږ ټول مکتبونه بند، هغه کسان چې په دروست په بانکونه کې زی مکتبو ته زی مخک متاسو چې دغه د الکان مکتب چې شروع دي بیا د دې شروع کول کوم اغه مری کوم نه مثبت نه جنې ځکه چې موږ مسلکی معلمین نن په کور کې ناشتي مسلکی کسان خپل په کورو کې دي. ما هدف دا ده چې هغه کس دوی چې وایي چې موږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو، هغه متشبی سینه ته تر اوسه کومک نه ده شوی ځکه چې طالبان دعوه نه تر ننه پورې دوی ته کومه ماته نه ده کړې. او اوس هم دوی همغه سیستم چې پخوا مخ ته ایس مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې موږ کومک کوو، دغه د متشبسین کار مکمل فرض ده.
مننه ډېره آغلی یوسفزی، سلامت اوسئ.
دغه نندارتون چې شروع کیږي په دغه نندارتون کې د اخیزو چې اشتراک هم کوي هلته نارینه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شیان واخلي، هلته راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي. هلته د دوی نندارتون کې هم دوی بیچارهګان زی خپل محصولات وړي بېرته همداسې بدون د پیسو نه بدون د
ډیره مننه آغلی یوسفزی. آغلی صافی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د خپرونې وخت نور پای ته رسیږي او څو شېبې نورې لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړې دی چې که ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستی بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسې په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
خبر ټول ته تم رښتیا هم رسېده. کله کوم پروژه کوم مرسته کېږي یوازې هغوی طالبان ته خبر دي، د ښځو ته اصلا نه رسېږي. او یوازې ټول خلک ښځې نه کولی نه شي چې خیاط واوسي او یا ترشي دا شیان مربع واچوي. او دا د طالب بل خبرې شاید همدا آخري بندیز چې د ښځو باندې کوي، چې ټول بندیزونه چې دوی په زړه وو، دوی په کتاب او د نور په کتاب او قانون او شریعت کې نه، چې د ښځو او نجونو باندې وکړ. او دا هم امکان لري. اوس ښځه خو بیخي د ټولنې نه حس و، اوس په ټولنه کې ښځه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیش کې هم برخه نه لري. خو دا خو ښکاره خبره ده که همدا خبره مې کړی ده چې ښځه کله په ښځې په رسنه معلومیږي او ښکاره کېږي، هغه یوه دوه سترګې معلومه چې لږ بورخه ولږ خپل مخکې واچوي. نو دوی هدف هم دغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنه کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هیڅ کلم نه منو. او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړې ده، او دا هیڅ کلم نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هیوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه دشان نیسي، دا بند کړي او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي. د مقصد دغه ښځې چې په افغانستان کې ستاسو دوی خپل درته وی ګوري، سترګې لري چې څه حال دوی باندې تیریږي. او ابو کله د افغان خزه ونجونه تر کوي چې مونږ په څه وضعیت کې یوازې هغه شایان ګوري چې په رسانی کې نور خلک دروغ تصویرونه خبره کوي او حقیقت راځي په افغانستان کې وګوري په افغانستان کې څه وضعیت دی اته کورس کې ونجونه کورس ته لري نسی زما ورې خپل په سترګو ولید بای جبه یو ځلی دوه تقریبا دوه ځلی دا نیوي زما په مخ کې وخت په موټر کې واچو خو نو هغه خو جواب هم درلوده وای تا هغه واچو دا غوڼه چې شو امدا چې هغه درځي امدا دا خپل چې خپل اینده جوړوي
مانه نه ډیر
افغانستان
بله ډیر مننه غلی صافی اوریدونکو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي تاسو څخه هم مننه چې دا خبرونه مو واورید او لملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم